درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یوه شرمونکې چاره بللې ده. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند له لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له بریدونو وروسته له دواړو اتمي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان وایي چې د هند بریدونه لشتر لژه شپږ ویشت کسان وژلي دي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لشتر لژه اته کسان د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي دي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د باندنیو چارو وزارت ویاند لین جیان د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي، هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همداراز د چین ګاونډیان هم دي. د هند له توغندوی بریدونو وروسته پاکستان ته ګاډی وډی شوې الوتنې نن بیرته پیل شوې. له برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو د می په ومه بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو تګ راتګ ته چمتو شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د وضعیت ته په کتو مسافر باید له خپلو اړوندو هوایي شرکتونو سره په تماس کې پاتې شي، ځکه چې د الوتنې مهالویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوې دي. ډاکټرانو، نرسانو او نورو صحي پرسونلو ته لارښوونه شوې چې روغتونونو کې پاتې شي. د پنجاب په ټولو ولسوالیو او ایالتي ادارو کې هم بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. په پنجاب کې د تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه شوې او نن ټولې دولتي او شخصي تعلیمي ادارې بندې دي. د امریکا ستر محکمې د ترامپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د میل 12 منیټي څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام، د بیا میشتېدو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. شان وینډي ورچې د افغان ایواک مشر دی، دا پریکړه د امریکا د افغان متحدانو لپاره یو ستره بریا بللې. هغه ټینګار کړی چې د ترامپ اداره دا پریکړه عملي کړي نو با یو مهم پرمختګ دی. د ستري محکمې حکم په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې او دا پریکړه به د میل 12 نافذ شي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. او په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د میل 10 وروسته به افغان ترانسپورټران یوازې هغه وخت پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه چې پاکستان ته د داخليدو د یو کلن سند یا TAD سند موده په همدې نیټه پایته رسیږي. چارواکو ویلي دي چې د TAD د پایته رسیدو او د ویزې او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوي او افغان موټر چلوونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوي چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري. تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلوونکو ته ډېر مالی زیان واوښت.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
یو څوک وای چې باید نوخت راشي. نوخت یو سړی سره ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی نه روزګار وی نه پیسې وی نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وی چې ته په نوخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کمو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولی شم چې زه د ژوند په هره برخه کې الحمدلله ډېر هسان دی. ما دا اوس مثال درکولی شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم او په خپلو مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر منورتونکو، د ګڼ شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره یې ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه را په دېخوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي نه روزګار وي نه پیسې وي نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نوښت راولي؟ دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي؟ زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سی د ذهن نه ګډ ور دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته، نو زه په دیان دیم چې هغه ایس کله نه وخت نسی راوړلی مینسته. یعنی د بیګا وخرم سبا ته ایران یم، بیدن دیم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي لامداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید له ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولی شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هسان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولی شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده او په خپلو مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه. او ما پر یو لن خبر ولیک هغه می خپل فیسبوک باندې هم نشر کړ او تر څنګه په ورزشی برخه کې کم کمیانی وی کم مهارتونو ته ضرورت وو هغه می تر لاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي ځوانان کې درس برخه کې دي کار برخه یعنی که شخصي ژوند وی که رسمي ژوند وی څومره ژوند خسته کونکیږي چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندوره پښتنه ده کچیر موږ په یو ډول باندې مخته زو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ځوان فکر په نننۍ خبرونه کې په مطالعه خبرې کوو. مطالعه هر چاته پکار ده خو ځوانان لا ډېری مطالعه ته اړتیا لري. عموما له مطالعه سره په ماشومتوب او نوي زلمیتوب کې د خلکو مینه پیدا کیږي. د مطالعه په بحث کې دا هم مهمه ده چې څه ډول کتابونه او مجلې ولولو. موږ په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې یوې په یو کتاب خبرندوی ټولنې کې مسؤلیت لري او بل د یوې مجلې چاري پر مخ بیایي. هیله ده چې تاسو اوریدونکو به خبرونه تر پایه واورئ. کوم پوښتنه درلود او یا مو نظر درلود د مطالعه په باب د کتاب لوستنی په باب نو له موږ سره به تماس هم ونیسئ. ښاغلی فهیم سپینغر چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نظری فزیک استاد دی او په عین حال کې د کائنات په نوم د یوې نوې مجلې مرسیال دی. همدارس د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری هم را سره دی. دواړو درنو میلمنو ته هر کله وایم. لمړی سپینغر صاحب کتاسی د په اسلام آباد کې یاست، هلته مو یوه مجله په وروستیو کې چاپ کړې ده. د دې مجلې په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست چې څنګه شو له هیواده لرې په پاکستان کې مو د افغانانو لپاره مجله خپره کړه.
سلامونه څوربان صاحب تاسو ته او استاذ دی رادیو ټولو ډیرو محترم او اوریدونکو ته او زه یو خاص سلام شغل نصری صاحب ته هم وړاندې کوم. تاسو ته محترم معلومه ده چې زموږ ډیر شمیر وطنوال د هیواد بهر تللی دي، نو د مجله د هیواد بهر خپریږي او وطن کې به هم چاپی بڼه باندې لیگل کیږي. د دې مجلې د نشر لوی هدف د دې چې د هیواد بهر دغه کادرونه چې تللی دي دوی به په یو پلیټ فارم او په یو د مجلې په طریق سره رايوځي کیږي او خپل نظریات په یعنی د یو پل حیثیت ولري د مجلې د په تبعید کې لیکوالانو او د وطنوالو ترمنځ د یو برج یا د پر حیثیت لري د مجلې.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کوروادن. د دې مجلې په اړه د محتوا په اړه به وروسته نوري خبرې هم در سره وکړو، خو اوس به ورشو ښاغلی ناصری ته. ناصری صاحب، تر دې مخکې چې دا پوښتنه در څخه وکړم چې ځوانان څه ډول کتابونه اخلي ولولي، تاسو به په دې برخه کې ډېر معلومات لرئ ځکه چې کتابونه پلورئ او درته معلومیږي چې خلک څه ډول کتابونه اخلي. خو لومړی د اکسوس کتاب پلورنسی د فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. سږ کال مو څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه درناوی ټول اوریدونکو ته په ځانګړې توګه ښاغلی سپینغر صاحب ته ډېره مننه چې زموږ د خبرونه کې درسره ګډون لرم. دقیقا اکسوس کتاب پلورنسی په خپل هڅه زیات کوشش کړی دی چې ښه ښه کتابونه او د ورځې په مطالعې سره برابر کتابونه چاپ کړي، نو تر یوه بریده پورې چې څومره د خلکو اقتصادي واسطه یا توانېدلی دی چې یو تعداد کتابونه چاپ کړي، خو بیا هم کوم اهداف چې ورته ټاکل شوي دي او هغه ځواب ویلی شي متاسفانه چې موږ په هغه کچه نه یو توانېدلی چې په پراخه کچه موږ زیات کتابونه چاپ کړی شو او تر ډېره ځایه ورسېدی شي او تر ډېره ستونزه حل کړی شي. خو دا ستونزې ټول ته معلوم دي او هر چا ته تدلیل کې چې په تدریجي توګه حل شي. نو په داسې توګه اوس ویلې شو چې نوې 2015 کال چې چاپ شوی دی اکسوس نسبت 2014 کال ته بدغه موده کې یعنی په حالت کې دی او کتابونه نسبت تیر کال 2014 ته زیات چاپ کړی دی.
تاسې د ستونزې یادونه وکړه، ستونزې څه ډول ستونزې؟ آیا سانسور، اقتصادي مشکلات او د لیکوالو کموالی، د شمت موضوعاتو نه پیدا کېدل، یعنی داسې کتابونو نه پیدا کېدل چې تاسې فکر کوئ چې که چاپ کړي نو ښه به وپلورل شي او خلک به استقبال کړي؟
فکر کوم چې په هر برخه کې ستونزې شته دي، مثلا د کاپی رایټ په برخه کې چې مثلا یو عامه پوهاوی نشته دی، یا د حق سره آشنایي نشته ده، دغه مثلا کتاب پلورنځی ته او خپرندوی ټولنې ته یو صدمه ده چې د مخنیوی یعنی یو سوال ورسره مطرح وي چې د دې ساتنه څنګه وکړی شي. له بلې خوا نه د لوستونکو برخه کې چې ورځ تر بلې د سواد کچه یعنی دغه د پراختیا په حالت کې نه ده، په ټولنه کې یا اکاډمیک بنسټونه زیاتی نه نه کمی او کیفي تعداد کومه مثبت بدلون پیدا کوي، یا سربېره پر دې مارکیټ چې مخکې درلودله یا تر ډېره چې په اونده توګه ډېر کتابونه پلورل کېدله، لکه ځینې موسسې به وي چې هغو به د ماشومانو برخه کې یا نویو ځوانانو برخه کې ځینې کتابونه ته اړتیا درلودله او دوی په لوړ کلاس کتابونه اخیستله. نو دغه ستونزې دي چې تر ډېره خپرندوی ورسره مخ دي او نشي کولای چې په دغه برخه کې پراخ پانګونه وکړي.
بله، ډېره مننه کور ودان. سپین خر صاحب، اوس که د کائنات په اړه دا ووایاست چې د لوستونکو له لورې تر سهده پورې ورڅخه هرکلی شوی دی. بله، متاسفانه چې د سپین غر صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، له ناصری صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. ناصری صاحب، په تیرو کلونو کې چې موږ له تاسو سره او له نورو کتاب پلورنځیو سره خبرې کړي دي، اقتصادي ستونزو ته یې ګوته نیولې ده چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، د خلکو وس نه رسېږي چې کتابونه ډېر واخلي. دا مسله لا هم دوام لري؟
دا مسله یعنی تر یوه بریده پورې په خپل حالت حاکمه ده، خو بیا هم یعنی تر دې باید یوه جدي ستونزه ونه بلل شي، ځکه که موږ د ژوند نورو اړتیاو ته په لومړیتوب قایل یو او هغو ته اقتصادي ستونزه یوه جدي معنی نه ګڼو، نو باید په دې برخه کې هم دا یوه جدي ستونزه ونه ګڼل شي. نو زه په دغه برخه کې تر ډېره بریده یو تعداد کسان یعنی بې اعتنا بولم چې اقتصادي دلیل باید ډېر مواجه ونه بولي او دې ته باید ډېر اهمیت ورنه کړي، خو بیا هم یعنی دا یو انتخاب دی او دا یو مشکل بللی شو، نه انتخاب وبخه، ځکه چې حاکم دی او دوی نشي کولای چې کوم څه زه غواړي هغې ته رسېدګي وکړي. یا مثلا د عامه کتابتونو نشتون یا لاسرسی محدود دی چې تر ډېره پورې په دغه برخه کې په یو تعداد ځوانان یا کسان نشي کولای چې کتابونه ولولي وایښتای شي، نو د لوستلو لپاره خو باید ځینې چینلونه موجود وي. نو دغه هغه عام تام لاسرسی هم یعنی په یو متوازن انکشاف په هیواد کې نشته دی.
بله صاحب، سلامت اوسئ. سپین غر صاحب، مخکې له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې د کائنات مجله له چاپېدو وروسته څنګه درته معلومه شوه چې خلک یې هرکلی کوي، نه کوي، په بیه هم اخلي که نه؟
زه فکر کوم سروان صاحب، زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې که چیرې موږ دقت وکړو، د دغسې ارګانیکو او نشراتو یا مجلو موجودیت بیخي په نشت حساب دی. یعنی کائنات مجله په مجموع کې د یوې خاصې موضوع په هکله د مختلفو معرفتي حوزو نه مسایل راخلي او بحث پې کوي، چې دا په خپل ذات کې دا یو ډېر نوی طرز د نشراتو دی. مثلا زموږ لومړی ګنه د وخت پاکله ده، د وخت پاکله د موسیقۍ د لحاظه بحث شوی دی، د وخت پاکله د فزیک د لحاظه بحث شوی دی، د دین د لحاظه بحث شوی دی، فلسفه او د ټولنپوهنې او حتی دی وخت په اړه دی فارسی شعر کې دی وخت په تړاو یعنی دی شعر د لحاظ په یعنی په شعر او ادبیاتو کې وخت څنګه تصور شوی دی زه فکر کوم داس مجلو خبرېدل د ډېر لوستونکو ولري علت یې دا دی چې د وخت په څیر مفاهیم دا تر اوسه پورې انسانانو ته دا مبهم دي مثلا وخت تر اوسه هم فزیک ته په فزیک کې موږ ټی لیکو په فرمولونو کې ټی ټی موږ لیکو خو دا لا تر اوسه فزیکپوهانو ته دا یو مبهم مسله ده نو دا ډېره مرسته کوي چې داسې یو مفهوم چې هغه مثلا د فزیک ته فزیکپو ته مبهم مسله ده د یو هنرمند نه مرسته وغواړي چې اوکې دغه وخت د موسیقۍ د لحاظه تاسو څنګه ګڼی د فلسفې د لحاظه دا څنګه ګڼی د ټولنپوهنې د لحاظه یعنې دا مرسته کوي چې د وخت پوره تصویر د مختلفو زاویو نه موږ واخلو فکر کوم او تر کومه چې زه د لوستونکو سره په اړیکه کې یم ډېره زیاته ستایل شوې ده داسې مجله او ده په د علمي او فلسفي مجلې خو ډېرې بیخی په نشت حساب دی خو دغه یو مجله ډیر زیات تایید او هغه پیدا کړی دی او لوستونکو ډیر ته خوشحال دي
ډیر مننه
زه فکر کوم ک
سلامت اوسې بیا هم درځو د کتاب او د مطالعې په اړه به د اوریدونکو نظرونه مو واورو او به ګورو چې زموږ درانه اوریدونکو څه وایي څومره مطالعه کوي همدا شېبه یو اوریدونکو له سټوډیو سره وصل دی مهرباني کوي اول ځان راو پیژنئ بله به تاسو ته وایم خپل نوم راته یاد کړئ چې له کوم ځایه خبرې کوئ نوم مو څه دی شمشاد صاحب تاسو څنګه کتاب لولئ مطالعه کوئ
و کتاب لول ان شاء الله و مخصوص
څه ډول کتابونه لول
دا چې دا تاریخي کتابونه لکه دا تاریخ کتاب دا نبوي سیرت دا شنو دا دینی کتابونه
ښه ډېر ښه څومره وخت به فکر کوي چې په مطالعه لګوي کنه دقت مونږ نه دی کړی پام تر اوسه نه دی کړی
څنګه
یعنی په هر ورځ مطالعه کوي په اونۍ کې یو ځل کتاب لولې کڅنګه
نه هر ورځ مطالعه کوم بس هر ماښام هر سهار
آفرین
مطالعه کوم بس کتاب وایي
دا هم راتوست چې کتاب باندې کله پیسې ورکړي دي اکثره خلک زموږ کتاب مفت غواړي په پیسې نه پیور کوي تاسو څنګه
ډېر داسې ډېر وخت راغلی چې پر کتابو پیسې ورکوي دي ځکه د تاریخ کتابونه هم رانیولي دي د نبوي سیرتونه هم رانیولي دي هغې دیني کتابونه د عصري کتابونه د مکتب کتابونه داسې ډېر کتابونه هم رانیولي دي پیسې هم باندې ورکړي دي مثلا نو د معلوماتو لپاره چې مقصد بیا وایو یو شی دیني زده کړو یو څه نوي شي په اړه معلومات ترلاسه کړو داسې مو ډېر کتابونه ویلي دي ډېر مو رانیولي دي
ډېر مننه سلامت اوسې شمشاد صاحب کور مدن چې ټلیفون موکو یو بل اوریدونکی دی وګورو چې دوی څومره مطالعه کوي له کتابو مجلو سره څومره مینه لري اول ځان راو پیژنئ مهرباني کوئ
قربان سم محترم اسمت سربان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس تاسو همیشه نه اوریدونکو عبد الحد اتل هم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب اتل صاحب لکه څنګه چې مونږ نوم اتل دی په مطالعه کې ماتل یاس کنه مطالعه کوي کتاب لولې
قربان سم محترم سربان صاحب کوشش مې ډیر کړی دی وایم ډیر شفان راکړي د کتاب لوستو مثال د خبرې کو خبره ده چې محترم سربان صاحب چې دا وس کم ځوانان چې دي د کتاب د مطالعه سره ګر سره مینه والا کنه لري نو زما پر ځوانانو باندې د یو افغان په سپار باندې دا ځغ دی کشر ورو په سپار باندې چې کتاب مطالعه وکړي کوم واس کار کوي کتابونه وړي کې ته په خدا به ورک محترم اسمت روان صاحب چې اکثر ځوانان مالي دلی دي په دا خپل رسنی باندې بختي مثال ځانونه بختاتلی دي لکه فیسبوک سو واتساپ سو په دا کارو باندې لګیا دي هغه کتاب مطالعه ته ګر سره پام فکر نه سه حال دا چې کتاب ساز مردلار ملګری دي کتاب هغه شی دی چې مثال مشته لار راشوي مثال د لار باندې برابرۍ نو د کتاب مطالعه چې د ما تخپل دي شخانه کې سروان ته محترمه
bale ډیره مننه کور ودان استاس په نظر دلیل دا ده چې خلک په خواله رسنوي کې ډیر بخت شوی دي فیسبوک او ټوئیټر او نور کې ډیر بخت شوی دي نو ځکه مطالعه نه کوي او کنه نور دلایل لري
قربان سم باز دغه مثال خبرې د لوی دلایل دغه د خپل رسنۍ په خوا خدل ته افغانستان کې دوه نوی محترم سروان صاحب سره دوه ست ډیر استفاده کوي ابل ما اکثر ځوانان د سلیدلې محترم سروان صاحب په دانشي توګه چرو ډیر ما پښتنه ځمې کړې چې دغه نشي توګه پرې دی وایي چې مثال مزاده بیکاری د وجه څخه دغه نشي مواد مثال استفاده کوو نو بیا د جواب کوته وامه چې بیکاری خو نورم مثال خبر نورې لتون لري راځي کتاب مطالعه کوي کتاب لیکي مثال د خبرې بل د سکار وکزام بخ په وساته دا خو د هل لار نه چې نشي توګه تکا شي یا سیګریټ یا نسوار که یا مثال نور مواد مخدر که توازه بیکارم بیکاری خو نور دلیلونه لري ساروان صاحب سړی دی په کار باندې ځان بخو ساتي په کتاب یو مطالعه دی وکي نو دا خاله رسنۍ ما ته غټ مشکل ده کتاب د لوست ځوانان پاته دي ګټه مشکل ده خاله رسنۍ محترم ساروان ته پیدا کړی دی
ډیر مننه تل صاحب کور دی ودان وبګور چې بلوریدونکو متصوی استاس له خبرو ده هم معلومه شو چې کتاب نه یوازې ده چې د انسان د پوهې سطح لوړوي پوهه زیاتوي بلکې له مخدره موادو نه هم کولای شي چې ویښ غوري بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو اول ځان راو پیژنې لکم ځای خبرې کوي
سلام علیکم ولی مرجان یم د پکتیا ولایت د جانخیلونه
مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی دا وایي چې کتاب او مجلل ولې یو کنه
او ولی نا کتابونه مجلل ول ان شاء الله زه دی پکتیا پانتون دی جواب دبیا ته پندې څخه تاریخ شو نو دا کتاب دی او مطالعه ده چې موږ یو هدف ته یو مقصد ته رسوي نو کتاب خو زموږ په ژوند کې ډیر اړین دی او بیا مطالعه چې کوم ده ای مطالعه په اساس موږ کول شو چې ډیر ته لاس ته راوړو
مرجان صاحب څه ډول کتابونه تاسو په خپل ولې
زه خو خپل بعضې دینی کتابونه وی بعضې به د ادبیاتو اړوند کوم کتابونه دی هغه لولم او د درس او تدریس لپاره چې کوم کتابونه دي زه خپل معلم یم او درس ورکوم نو زه به مختلفو کتابونه لولم
بله په ادبیاتو کې څه لولئ شعر مو خوښ دی کیسې مو خوښې دي لنډې کیسې ناولونه څه شی
نو دا شیان خو زه ډیر نه د مطالعه کړی خو زه پراخه مطالعه یعنی د هغه لپاره دغه لپاره دومره وخت نه لرم او مقصد د اوسرکان کې او شیر او دغه د تاسو رادیو چې کومه ده دغه ډیره تعقیبوم وای تاسو بعضی شاعران دي هغه تاسو ملما کوي هغه نه وستاس د کوم نو اکثره ما دغه کوم چې نه خو دو اندر از دا نظم متون دی دغه ډیر زه مطالعه کوم نو شینه کله کله کوم ته نثر شو دی خوشحال خان خټک
ډیر مننه سلامت اوسه مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکوس به ورشو درنو ملمنو ته ناصری صاحب تاسو تجربه لري در تعلیم میږي چې خلک څه ډول کتابونه خوښوي څه ډول کتابونه نن سبا په افغانستان کې خلک اخلي ډیر
د شتن په هر موسم کې عموما کله چې د خوندي پایلي یا پانتونه پایلي په دغه وخت کې هغه درسي کتابونه زیات پلورل کی او په دې وخت کې تر ډېره چې موږ سره ښه تجربه شوې دي هغه تر ډېره د داستاني ادبیاتو برخه کې کتابونه ډېر مینوال لري او د اسلامیاتو او ارواپوهنې برخه کې نو دا برخه ډېر مینوال لري او کسان چې کورسونه وایي تخصیص ذکر کوي نو د ژبې ذکر برخه کې ډېر کتابونه خوښوي خو تر ډېره په افغانستان کې د داستاني ادبیاتو مینوال زیات دي او ښه استقبال پرې کوي او بل یادونه زه باید وکړم چې د ورسته کې اکسوس کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت یو نوی مجله هم پیل کړه چې د اکسون په نامه ده د محلانه د ځل د کتاب ولوست او مطالعه د دولت ځانګړي شوی غنوه چې چاپ شو او په دې ورځ وړیا کتاب لوستونکو ته توضیح شو نو ډېر څه مطالب کې را ټول شي او دا یو ښه پایل و ډېر ښه استقبال ته شوی دی او تر ډېره بیره پورې دا ځل دا غنه یعنی د کتاب لوست مطالعې ته ځانګړي شوی و چې ډېر هم سایل چې تر ډېره ډېره لوستونکو به ستونزې ورسره درلودلې چې یو مخه مطالعه نشو کړای یا څنګه مطالعه وکړو یعنی دا مسائل د مطالعې په ارتباط شي او دا تر ډېره دی استادانو او کسان چې تر ډېره مطرح لیکوالان دي د حکومت سره دا فهرست آماده کا او په دغه برخه کې کار وکړ. نو خو استقبال شوه دی او هڅه کوي چې بیا په خیر بیا چاپ شي.
څنګه یعنی غواړي چې میاشتنی په منظم ډول چاپ شي؟ میاشتنی ونیزه یا کنه په کال کې دغه یو غنوه
یو غنه خو بنوي مهلنه يم انوان ورکړی دی، یعنی موږ خپل هڅه کوو چې په ځینو مناسبتو سره چاپ شي، یا مثلا د ماشوم په برخه کې افغانستان زیات پنګون ته اړتیا لري، د وګړو مناسبت هم مناسب لیدل کی چې موږ څنګه کولای شو ماشومان په مطالعه راولو، یا ځین نور مناسبتونه وي نو په کال کې شاید کوم څلور ځله چاپ شي.